رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
قدر منوریدونکو السلام علیکم، زه شفیع سرداریم. دا دی د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونی پیل سوی. نن سه شنبه ده د دیارلس او اوونی وی کال د اقرب د میاشت دو بیشتمه ده چی د دوزر اتلسم کال د نومبر د میاشت دیارلسمه کیجه. پا دی خبرونی که لمری پامکلی د خبرونو لندسته.
د افغانستان جمهوری ریاست ویلی دی چی د جمهوری ریاست د انتخابات و زندول د منلو ول ندی. د امریکا خارجه وزیر مایک پنس وایي د جاپان سره دوه اړخیزه تجارتي موافقه د واشنگتن سره د تجارتي نابرابرۍ د مسلې د حل کولو لپاره خلاره ده. او په امریکا کې یوه غیر حکومتي اداره وایي چې په شمالي کوریا کې لږ تر لږه دیارلس داسې ځایونه شته چې د بالستیک توغندیو د مخفي ساتلو ظرفیت لري.
جمهور رئیس اشرف غني وایي د سولې د پروسې واک د افغان دولت په لاس کې دی.
رهبری پروسې صلح مالکیت پروسی سوله د دست حکومت افغانستان.
په ننګرهار کې د ناامنیو له کبله یو شمېر مکتبونه لا هم بند دي. تر نوریدونکو په دې خبرونه کې د افغانستان د راتلونکي جمهوري ریاست د انتخاباتو د سولې د خبرو او نورو مسایلو په اړه رپورټونه او مرکې هم لرو، خو اوس به د دې ساعت خبرونه زیبا خادم تاسو ته وایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. ارګ وایي د جمهوری ریاست د انتخاباتو زندول د منلو وړ نه دي او دغه انتخابات به په ټاکلي وخت کیږي. د جمهور رئیس غنی نطاق هارون چخانسوري مطبوعاتو ته په لیږل شوي پیغام کې ویلي دي چې حکومت د اساسي قانون په اساس او د انتخاباتو د کمیسیون د اعلان په اساس د جمهوری ریاست انتخاباتو ته متعهد دی. همداشان د ملي یووالي د حکومت اجرایوي رئیس عبدالله له قوله ویل شوي دي چې سوله یو بیل بحث دی او د انتخاباتو د ترسره کیدو سره کوم تړاو نه لري، نو انتخابات باید په خپل وخت وشي. د اعلامیې له مخکې په کابل کې د امریکا سفیر جان بس هم ویلي دي چې امریکا هم په خپل ټاکلي وخت د افغانستان د حکومت د جمهوري ریاست د انتخاباتو د ترسره کیدو ملاتړ کوي، خو ویلي دي چې د انتخاباتو د نیټې د غوره کولو پریکړه د افغانانو کار دی. د افغانستان حکومت په داسې حال کې دغه سرګندونې کړې دي چې وال سټریټ جورنال ورځپاڼې د امریکایي مقاماتو له قوله ویلي دي چې د امریکا حکومت په دې غور کوي چې د سولې لپاره د جمهوری ریاست راتلونکي انتخابات وځنډوي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې حکومت د یوې ملي اجماع له طریقه د طالبانو سره سوله کوي. جمهور رئیس غنی د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون محصلینو ته د وینا په ترڅ کې په طالبانو او پاکستان باندې غږ وکړ چې په افغانستان کې جګړه ختمه کړي. په دې باره کې راپورټ لرو چې وروسته په خبرونه کې خبريږي. د افغانستان د سولې عالی شورا د افغانستان لپاره د روسیې د خاص استازي زمیر کابلوف د وروستیو سرګندونو په ځواب کې ویلي دي چې د افغانستان په مسله کې ښکېل هیوادونه دي دلته خپل شخصي رقابتونه نه پالي. د سولې د عالی شورا معاون حاجي دین محمد ویل
هغه ول دوی په دې سیمه کې ژوند کوي او له امریکایانو سره خپل رقابتونه او ستونزې لري. له همدې امله زموږ یو غوښتنه هم دا وه چې د روسیې په ګډون هر بل هیواد چې د افغانستان په سوله کې ګام پورته کوي موږ یې هرکلی کوو، خو په دې شرط کوم شخصي رقابتونه او سیمه ییز او نړیوال رقابتونه چې لري دا د افغانستان په مسله کې ګډ نه کړي.
حاجي دین محمد دا خبرې په خبری کانفرنس کې کړې دي چې راپورټ یې وروسته نشریږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ دفتر اوچا وایي د رپورټونو له قراره د داعش وسلوالو د ننګرهار د چپرهار په ولسوالۍ کې له څلوېښتونه تر پنځوسو ښوونځي تړلي دي. اوچا نن په خپل خپاره شوي راپور کې ویلي دي چې دغه ښوونځي د داعش وسلوالو د ګواښونو له امله بند شوي دي. په ننګرهار کې د پوهنې د ریاست نطاق آصف شینواری وایي
دغه مکتبونه دی او د نه امنۍ د وجنه
تړل شوي دي او شاګردان او استادان درس ته نه راځي. موږ هم دا رسمي مکتوب لیږلی ولایت ته وزارت ته چې هغوی هر څه کوي دي برخه کې. نو امنیتي ارګانو قوماندانۍ امنیت خبره ده، ملي امنیت، ولایت او وزارت.
د افغانستان د پوهنې وزارت هم د چپرهار د ولسوالۍ د دغه ستونزې په هکله ویلي دي چې دا ستونزې شته، مکتبونه بندي، خو وایي چې د خلاصولو لپاره یې هڅې پیل کړې دي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه خبريږي. د امریکا خارجه وزیر مایک پنس وایي د جاپان سره دوه اړخیزه تجارتي موافقه د واشنگتن سره د تجارتي نابرابرۍ د مسلې د حل کولو لپاره ډیره خلاره ده، ځکه چې دغه تجارتي نابرابرۍ د امریکا تولیداتو ته زیان رسولې. امریکایي تولیدات او خدمات د جاپان په مارکیټونو کې کله کله د عادلانه رقابت د خنډونو سره مخ کیږي. خارجه وزیر پنس نن په توکیو کې د جاپان د صدر اعظم شینزو آبه سره په خبری کانفرنس کې دا خبرې کړې دي. همدغه راز پنس وویل چې دا د متوازن تجارت لپاره ډیر ښه فرصت ده او په دوه اړخیزه تجارتي موافقه کې شامل ده. په امریکا کې یو غیر حکومتي اداره وایي چې شمالي کوریا لږ تر لږه 14 داسې ځایونه لري چې د بالستیک توغندیو د مخفي ساتلو ظرفیت لري. د دې خبر تفصیل زامن مومن لولي.
د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو مرکز په یو رپورت کې لیکلي دي چې دوی د ساتلایت د انځورونو د شمالي کوریا له جلا وطن او اتباو د امریکا د استخباراتو او حکومتي چارواکو سره د مرکو لارې خپل معلومات راټول کړي دي. د امریکا ولسمشر او شمالي کوریا رهبر د جون په میاشت کې په سنگاپور کې موافقه وکړه چې دواړه هیوادونه به د کوریا ټاپو وزمې د اتمی بي وسلې کولو په خاطر ګډه هڅه کوي.
منګ د امریکا غږ آشنا راجونغه کیګو. د اسرایل او اردو وایي چې جټ تیارو په غزه کې د حماس او د فلسطین د اسلامي جهاد ډلو په اهدافو باندې بمباری کړی دي. دوی وایي چې وسلوالو له غزه په اسرایل توغندي وشتلې دي. د روغتیا د چارو مامورینو ویلي دي چې د حماس په راکټونو کې یو اسرایلی وژل شوی. فلسطینی چارواکو د اسرایل په بمباریو کې د یو وسلوال کس په شمول د دریو کسانو د وژل کېدو او د نهو کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. ترکیه د لیبیا په حق له د دوه ورځنی عالی غونډه نه چې په ایتالیا کې کیږي وتلې ده. د ترکیه د جمهور رئیس مرستیال فات اوکتین نن خبري اعلان ته ویل چې هر غونډه چې ترکیه پکې نیوي هغه به د لیبیا ستونزې حل نکړي. د روهینګیایي مسلمانانو رهبرانو ویل دي چې لسګونه روهینګیان د پناه غوښتونکو د کمپونو نه تښتیدلې دي. د دې خبر تفصیل شافیا سردار لولي.
د روهینګیایي مسلمانانو د ټولنې رهبران چې په بنگلاديش کې د مهاجرو په کمپونو کې دی را دي وایي لسګونه هغه خلک چې پولیس کې و چې بیرته په میانمار کې ځای پر ځای سي د خپلو کمپونو څخه ځکه تښتیدلې دي چې تیر کال د امنیتي قواو د حملو له امله سلګونو زره بنگلاديش ته پناه یووړه. د بنگلاديش او میانمار حکومتونو تیر کال په دغه پروګرام موافقه کړې ده او میانمار ویلي دي چې کېدای سي چې د نوومبر په 14مه د 2000 څخه د زیاتو روهینګیانو د بیرته لیږل پیل سي. ملګرو ملتونو سره د دې چې د روهینګیانو د مسؤلیت په باره کې سوالونه لري خو دغه اقدام هرکلی کړی دی. شافیا سردار، امریکا جاغ، واشنگتن.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو خبريږي. د سریلانکا سره محکمې نن د سیشن به په ورځ د جمهور رئیس میتری پالاسریسنا د پریکړې سره سم پارلماني انتخابات چې ټاکل شوی و پراتلونکو میاشتې کې وشي لغوه کړل. جمهور رئیس د جمعې په شپه پارلمان لغوه کړ او اعلان وکړ چې د جنوري د میاشتې په 15مه نیټه عمومي انتخابات کیږي. جمهور رئیس دو هفته مخکې همداشان خپل صدر اعظم رانی وکرم سنگھ له کاره لرې کړ. ستره محکمې د وکرم سنگ د پلویانو عریضه وکټه او په تخنیکی اساس د جمهور رئیس د پریکړې سره سم حکم وکړ چې انتخابات وزندول شي. د سرالیا مقامات وایي هغه سړی چې تیر کال یو بازار ته نږدې خپل موټر په پلیو خلکو وروسته وو، شپږ کسې وژلي وو، لسګونه نور زخمی کړي وو، نن د سیشن به پورز د قتل په شپږو الزامونو مجرم وګڼل شو. د ملبورن د ستري محکمې منصفه هیئت په کم یو ساعت کې په ټولو الزامونو کې هغه مجرم وګڼلو. او د اریزونا په ایالت کې د متحده ایالاتو د سنا څوکۍ دیموکراتي کاندیدې کریستن سینما وګټله. دا اول ځل دی چې د اریزونا په ایالت کې یو مېرمن د سنا مجلس ته بریالۍ کیږي. د دیموکرات ګوند د دغه بریالیتوب سره سره بیا هم په سنا مجلس کې جمهوري غوښتونکو اکثریت دي. زیبا خادم، د امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی طرف معلومات تر لاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څو اوریدل. درون اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مطالب لرو. هیله ده چې خبرونه تر پای واوري. د افغانستان حکومت وایي چې د جمهوری ریاست انتخابات د قانون لمخې په خپل ټاکلي وخت کوي. یوې امریکایي ورسپانې تازه خبر ورکړی دی چې د سولې د مذاکراتو په درشل کې د امریکا حکومت د جمهوری ریاست د انتخاباتو په ځنډولو بحث پیل کړی دی. حکمت سروش له کابله په دې اړه رپورټ رالېږلی.
د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ وایي چې د راتلونکي کال ولسمشریزې ټاکنې به پر خپل وخت ترسره کیږي او تر دې هاخوا بله لار د منلو نه ده. ارګ دغه څرګندونې داسې وخت کوي چې وال سټریټ ژورنال د امریکایي مقاماتو له خولې ویلي چې د امریکا حکومت پر دې غور کوي چې د سولې د روانو هڅو د بریالیتوب لپاره له افغان حکومت څخه د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو د ځنډېدو غوښتنه وکړي. د دغه راپور له مخې د ولسمشریزو ټاکنو د ځنډېدو نظر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وړاندې کړی.
دا ولسواکۍ په پروسه کې تداوم یو لازمی اصل دی او د افغانانو د غوښتنې او ارادې بغیر چې په اساسي قانون کې روښانه دی بل لار د منلو نه ده. د افغانستان حکومت له اساسي قانون سره سم او د ټاکنو د خپلواک کمیسون لخوا پر اعلان شوې نیټه د 1998 کال د ولسمشریزو ټاکنو ترسره کیدو ته کاملا ژمن دی.
بلخوا د سولې علي شورا وایي چې سوله د افغانستان لومړیتوب دی، خو د ولسمشریزو ټاکنو د ځنډېدو په اړه باید له افغان حکومت او خلکو سره بحثونه وسي چې آیا دا به نورې ستونزې وزېږوي او که نه.
هر څومره چې د سولې کار زیات او نږدې شي او لومړیتوب ورته ورکړل شي، دا د افغانستان د ملت په خیر ده. په هغه وخت کې ټاکنې هم په ښه ډول کېدای شي، خو د هېواد پر سیاسي وضعیت او امنیت باید بحث وشي او تر هغه وروسته د افغانستان خلک پرې اړه پریکړه وکړي.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب هم پر خپل وخت د ولسمشریزو ټاکنو پر ترسره کېدو ټینګار کوي. دغه حزب وایي که ټاکنې وځنډېږي حکومت به خپل مشروعیت له لاسه ورکړي، خو وایي چې په ولسمشریزو ټاکنو کې ټول ګډون کوونکي ډلې باید ژمنه وکړي کله طالبانو سره سوله کېږي باید هغوی ته په حکومت کې مشارکت ورکړي.
موږ په هیڅ وجه باندې د ولسمشریزو ټاکنو له ځنډېدو سره موافق نه یو. دا ځکه چې هیڅ تضمین وجود نه لري چې که دا ټاکنې وځنډول شي نو سوله به راځي او یا به طالبان راځي او له حکومت سره به توافقنامه امضا کوي. د دې هیڅ تضمین وجود نه لري. که چیرته طالبان غواړي چې راشي او له افغان دولت سره د سولې توافقنامه دوی ترسره کړي نو کولی شي، کافي وخت موجود ده.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي چې ولسمشریزي ټاکنې به د راتلونکي کال دورې پر یو دېرشمه ترسره کړي. تر دې مهاله یوازې ولسمشر غنی او په هند کې د افغانستان پخوانی سفیر شیدا محمد ابدالي په رسمي ډول راتلونکو ټاکنو ته د درېدو اعلان کړی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې حکومت یې د یوې ملي اجماع له طریقه له طالبانو سره سوله کوي. جمهور رئیس غنی د امریکا د جان هاپکنز په پوهنتون کې محصلینو ته د وینا په ترڅ کې په طالبانو او پاکستان غږ وکړ چې په افغانستان کې جګړه ختمه کړي. نور جزئیات د وحید فیضی په رپورټ کې واوري.
ولسمشر غنی امریکا کې د جانز هاپکنز په هانتون استادانو، محصلینو او لیکوالانو ته ویل چې د سویلي آسیا لپاره د ولسمشر ډونالد ترامپ ستراتیژي د افغانستان حالت بدل کړي. دی وایي چې افغان ولس له تیرو 40 کلونو راهیسې دغه شان پالیسۍ ته پتمه وو.
د سویلي آسیا لپاره د امریکا ستراتیژي حالت بدل کړ او د دې لامل شو چې د افغانستان په قضیه کې ټول داخلي اړخونه خپلو کارونو کې د امریکا د پالیسۍ پر اساس بیا کتنه وکړي. افغانان له تیرو 40 کلونو راهیسې دغه شان پالیسۍ ته په تمه وو. د امریکا شرایطو او حالاتو ته په کتو د امریکا نوې تګلارې ډېرې لاسته راوړنې درلودې.
ولسمشر غنی د سولې او پخلاینې په حق له د امریکا د بهرنی چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نقش یوازې د لار چارو برابرولو بلل او زیاته کړ چې سوله د ملي اجماع په اساس کوي. د سولې لپاره سیاسي وضاحت او جرأت هم لري.
دروس پیش مجلس تفصیلی داشتن ورده تمام از این مورد وضاحت دادن که نقش از اینا نقش تسهیل کننده است، نقش از اینا رقش رهبری کننده نیست. رهبری پروسه صلح، مالکیت پروسه صلح در دست حکومت افغانستان است.
خو پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی امریکا تورنوی چی د ترهګرو اصلي پټځایونه چې په پاکستان کې دي په نخ نشول او پر ځای د افغانانو په کورنو بمباری او چاپی واچول شوې.
څو کلونه هرڅه ښه وو، خو موږ ولیدل چې د امریکا متحدو ایالاتو خپل مسیر بدل کړی او د افغانستان د خلکو نظر یې له پامه وغورځوه. ملکي تلفات د وسلوالو اصلي پټنځایونه له پامه وغورځول شول، د افغانانو په کورونو او کلیو بمباری، په کورونو چاپې واچول شوې او په افغانستان کې زندانونه جوړ شول.
د جانز هاپکنز په پوهنتون کې یو افغان محصل د غنی له ویناو څخه وروسته وویل،
موږ سوله غواړو چې په هر قیمت یو، او دا اراده موږ لرو. هم په جنگ کې خودلې سرګنده کړې مو ده، هم د سولې لارې خودلې.
ولسمشر غنی په داسې وخت کې نن د افغانستان د سیاسي په تیره د امنیتي وضعیت په حق له سرګندونه وکړي چې هم دا اوس په ګڼو ولایتونو کې افغان ځواکونه له وسلوالو سره په جګړې بوخت دي. خو په ورته وخت کې چارواکي وایي چې دوی پرته د قید او شرط څخه غواړي چې له طالبانو سره خبرې وکړي او په افغانستان کې سوله ټینګ شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د سولې عالی شورا د افغانستان لپاره د روسیې د ځنګړي استازي زمیر کابلوف د ورستوي څرګندونو په خبرګون کې وایي چې د روسیې په ګډون د افغانستان په مسله کې شکیل هیوادونه دي دلته خپل شخصي رقابتونه نه پالي. په دې اړه نور تفصیل د امریکا ژغ د خبريال ممتاز بهیر په رپورت کې واوري.
د افغانستان د سولې عالی شورا مرستيال حاجی دین محمد د سه شنبه په ورځ د مسکو غونډې په اړه په کابل کې خبريالانو ته د معلوماتو ورکولو پر مهال وویل چې زمیر کابلوف د افغانستان د مسلې په تړاو رغنده سرګندونه نه کوي او له هغه څخه غوښتي چې په دې برخه کې خپل نظریات بدل کړي. ښاغلی دین محمد دغه راز ټینګار وکړ چې د روسیې په ګډون دی د افغانستان په مسله کې خپل هیوادونه دلته خپل شخصي رقابتونه و نه پالي. هغه ول دوی په دې سیمه کې ژوند کوي او له امریکایانو سره خپل رقابتونه او ستونزې لري. له همدې عمله زموږ یو غوښتنه هم دا وه چې د روسیې په ګډون هر بل هیواد چې د افغانستان په سوله کې ګام پورته کوي موږ یې هرکلی کوو، خو په دې شرط کوم شخصي رقابتونه او سیمه ییز او نړیوال رقابتونه چې لري دا د افغانستان په مسله کې ګډ نه کړي. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې امریکا او ناټو د افغانستان د مسلې په حلولو کې پاتې راغلي دي او روسیه هڅه کوي چې د افغان سولې په بهیر کې منځګړیتوب وکړي. دغه لوړپوړي روسی ډیپلوماټ په افغانستان کې د روان جنگ په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دا جګړه د روسیې او په منځنۍ اسیا کې د هغه د متحدینو ګټې ګواخي. د سیاسي چارو کارپوهان وایي روسیه د سولې د هڅو په پلمه غواړي چې د سولې روانې حاصل له ناکامۍ سره مخامخ کړي او دغه راز په افغانستان کې له غربي نړۍ څخه خپل غچ واخلي. سیاسي سیړونکي کابل خان تدبیر زرمتی امریکا غږ آشنا ته وویل چې د پاکستان او ایران په ملګرتیا د روسیې بل هڅه داده چې افغانستان تجزیه کړي.
زموږ کابل څرګندونې د افغانستان د سولې په اړوند باندې کاملا مغرضانه دي. حتی دغه ناسته چې وشوه د هغې تجربې تکرار ده چې مجاهدین مسکو ته بوتلو او د ایس آی په مرسته بوتلو. ایس آی یو ځل بیا دا لاس روسانو ته ورکړي چې د افغانستان ملي هم د تنظیم سکاله وړاندې سولې په شان باندې غمازي کړي او افغانستان ته یو نوی ناورین ښکېل کړي.
ښاغلی زرمتی ټینګار وکړ چې د افغانستان د مسلې د حل لپاره افغان دولت باید هغه افغانان وژغوري چې د هغه پر وینا د پردیو په منګلو کې ګیر دي او د وسیلې په توګه ترې کار اخلي. دا څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې روسیه تېره جمعه د افغان سولې په اړه د یوې سیمه ییزې غونډې کوربه وو. په دې غونډه کې د نړۍ د 1200 هیوادونو د استازو ترڅنګ د افغانستان د سولې عالي شورا پلاوی او د طالبانو استازو هم ګډون کړی وو. روسیې ویلي چې د دې غونډې له جوړولو څخه هدف د افغان سولې په اړه بین الافغاني خبرو اترو ته لار پرانستل دي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. درنو ورېدونکو، د امریکا د کالیفورنیا په ایالت کې د یوې پراخې اورلګیدنې د راکبو کولو لپاره کوششونه په شدت روان دي. په دغه ناورین کې د مالي زیانونو سربیره تر دې دمه 40 کسان مړه شوي دي، سلګونه کسان تری تم دي. د امریکا ژغ خبریال مایک اوسلیوان په خپل رپورت کې وایي چې سباندې 240 زره کسان له خپل مينو څخه بې ځای شوي دي. نور تفصیل په دې رپورت کې واوري.
د ولس ادارې په نوم د غور د لاس انجلس ښار ته نږدې لکه د مالیبو او نورو ساحلي ساحو کې لا هم بل دی. په دې کې 300 مجلل کورونه چې د مشهور هنرمندانو او فلمي اداکارانو دي ټول سوځېدلي دي. په دې کې د امریکایي سندرغاړي او فلمي اداکارې میلی سایروس کورم وو. د ساکرامنټو ښار شمال کې د پاراډایس ناحیه چې شاوخوا 20,000 خلک پکې اوسېدل مطلق په اور کې په ایرو بدل شوی او محلي مسؤلان مړي لټي. د دوشنبه په ورځ لس انجلس ته نږدې چارواکو ویل په ځینو ساحو کې تازه اورونه بلیږي.
په تېرو یو څو ساعتونو کې په دوو ځایونو کې تازه اورونه بل شوي او کورونو ته ورنږدې شوي دي. موږ د اور پراخېدو په وضعیت کې یو او لومړنی بل شوی اور یوازینی اندېښنه نه ده.
بیزې شوی خلک کوشش کوي دوران شوی وضعیت وروسته لارې چارې پیدا
کړي.
په دې کې ټول کورونه سوځېدلي دي. کوڅه په کوڅه هر څه ختم دي. زما د لور د هغې د خواښې او د میړه کورونه ټول خاورې ایرې شوي دي.
سره د دې چې د اور وژنې عملی په سوځېدلو ځایونو کې پلټنې کوي، په ځینو ساحو کې د پرمختګ یادونه هم کوي. خو وي د ایالت په دوو ځایونو کې لوی اورونه د کنټروله وتلي او د هوا راتلونکي وضعیت کې تیز بادونه او وچکالی پیشبینی شوی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 3.15، د انټرنیټ لارې pashto.voa.com.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د ننګرهار ولایت د چپرهار په ولسوالۍ کې د ناامنۍ له کبله شپږ او یا ښوونځي تړل سوي دي. چارواکي وایي د ښوونځیو د بیرته پرانیستلو هڅې پیل کړي او ژر به دغه ستونزه اوارسي. نور حال زموږ د خبریال زبیح الله غازی په رپورټ کې واوري.
د ننګرهار چپلیار کې د شپږ او یا ښوونځیو د تړل کېدو لامل سیمه کې د داعش وسلوالو ګواښ ښودل شوی. د پوهنې اداره وایي دا 13 اونۍ په رسمي ډول د چپلیار د ټولو ښوونځیو د تړل کېدو رسمي خبر ورکړل شوی او سمدستي د ننګرهار ولایتي اداره او پوهنې وزارت خبر کړی دی. د ننګرهار د پوهنې ادارې ویان محمد آصف شینواره:
تړل شوي دي او شاګردان او استادان درس ته نه راځي. موږ هم دا رسمي مکتوب لیږلی ولایت ته وزارت ته چې هغوی یاد څه کوي دې برخه کې. نو امنیتي ارګانو قمانداني امنیه خبره ده، ملي امنیت ولایت او وزارت.
هغه وایي په قومي کچه د ښوونځیو د بیرته پرانیستو هڅې پیل کړي او تمه لري زر دغه ستونزه واره شي. خو سیمه ییز خلک وایي د ښوونځیو پر وړاندې کوم جدي ګواښ نشته او له تېرې یوې میاشتې راهیسې زده کوونکي له ښوونځیو پاتې دي. ملک ماکم خان دولت زی د چپلیار ولسوالۍ قومي مشر دی. د ننګرهار والی حیات الله حیات وای پتم دی چې زر د غستون زاوار شي.
منګ بیگا هم په داړون باندې د چپرهار دی زنی مدني فعالان او سپینګیرو سره ناست لرله. دغه ناستو ته به منګ دوام ورکو ترڅو وکولای شو خوونځوی دروازه برته د چپرهار دی اولادونو په مخ باندې خلاصې کو. ولې مهمه دا ده چې چپرهار باید امن شي، تامین شي او د هغې لپاره هم موږ په ژمي کې ځانګړي پروګرامونه لرو.
د پوهنې اداره وایي د چپلیار له شپږ اویا ښوونځیو سره سره په خوږیانو، په چیراګام او هڅکې مینې ولسوالیو کې 18 نور ښوونځیم له تیرو څو کلونو راهیسې تړلي پاتې دي. که څه هم څو میاشتې مخکې داعش وسلوالو ننګرهار کې پر ټولو ښوونځیو او تعلیمي ادارو د برید ګواښ کړی و، خو تر درې میاشتنۍ رخصتۍ وروسته بیرته ښوونځي پرانیستل شول او ځینو هغو کې چاودنې وشوې چې مرګ ژوبله یې هم اړولې وه.
چې غواړي چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واوري.
او دا هم د دې خبرونه ورستۍ رپورت. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي هر کال د شکرې په ناروغۍ په افغانستان کې نږدې 40,000 افغانان خپل ژوند له لاسه ورکوي. د روغتیا نړیوالې ادارې چارواکي وایي 8.4% افغانان له دغې ناروغۍ څخه کړیږي. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری له کابله رپورټ چلیږلی.
د روغتیا د نړیوالې ادارې چارواکو د وینا له مخې په افغانستان کې د ډیابیټس یا شکر ناروغۍ درملنې ته چندانې پاملرنه نه کیږي او اکثره وخت پر دغې ناروغۍ اخته ناروغان د خپل علاج غم هم نه خوري. په افغانستان کې د روغتیا د نړیوالې ادارې WHO رئیس ډاکټر ریچارډ پیپر کورن نن سه شنبه په ورځ د شکر د ناروغۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت یوې جوړې شوې غونډې ته په وینا کې وویل چې په افغانستان کې سړو پرتله په ښځو کې دا ناروغي ډېره لیدل کیږي.
In 2016 it was estimated
په 2014 میلادي کال کې اټکل و چې د افغانستان د نفوس نږدې 8.4% وګړي د شکرې له ناروغۍ کړيږي. د دې ناروغۍ کچه په ښځو کې 8.8% او په سړو کې 8% ده.
د
افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي د 2012 کال د یوې سروې پر اساس وایي چې په دغه هیواد کې شاوخوا 8.5 لک خلک د شکر له ناروغۍ کړيږي چې لامل یې هر کال شاوخوا 40 زره ناروغان خپل ژوند له لاسه ورکوي. د روغتیا د نړیوالې ادارې د معلومات تولمخی په افغانستان کې د ډیابیټس یا شکر د ناروغي یو او دوه ډوله ناروغي موجوده ده چې تر ډیره د ناروغي په لومړی پړاوونو کې د علاج وړ ناروغي ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مرستیال ډاکټر ماموسا زیور وایي چې غیر صحي خواړه د بدني فعالیت کمواله او غیر نورمال وزن په دې ناروغي د انسانانو د اخته کېدو سره مرسته کوي.
په ورځنۍ کچه کم شکر مریضان چې خپل ناروغي د لپاره مراکز صحي ته ځي او یا د دوی خپل د ناروغ د شکر د معاینات د پارزینو تقریبا او د هم چنان د دې درملنه د پاره تقریبا په متوسطه کورنۍ کې د دې نږدې نیمایي عاید چې دی په دې مصرفي کې یعنی معنا دا ده چې کومګه د دې مرز وخایو کو نو موږ د پاره د اقتصادي نگانم ډیره مهمه خبره ده. د عامې روغتیا وزارت هوډ لري ترسو د شکر ناروغي تشخیص او درملنه ته لاسرسي اسانه کړي ترسو د شکر په ناروغي اخته هر وګړي وکول شي نورمال ژوند تي.
د نوامبر د میاشتې 14 په نړۍ کې د شکر د ناروغي د مخنیوي د ورځې په توګه لمانځل کیږي. دا ورځ په نړۍ کې هر کال د شکر د ناروغي په اړه د خلکو د خبرتیا د کچې د لوړېدو په خاطر لمانځل کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د غیر ساري ناروغیو د څانګې رئیس ډاکټر سید حبیب اروال وایي چې دا وزارت د شکر د ناروغي په اړه د کورنیو د پوهاوي د کچې د لوړېدو لپاره د خلکو د خبرتیا په خاطر په کابل کې د چهارشنبې پنجشنبې په ورځو د یو دوه لوی غونډو د جوړېدو تابع نیولې ده.
اور از انشاء الله من بیا د کډیو مشهور باړ یا باغ چې باغ بابر په نامه یادېږي حالت مونږ د ټولو هغه کورنیو او د خاروالۍ د نورو کارکونکو لپاره د هغوی د وینې د شکر یا ګلوکوز د معلومولو لپاره یو خبرنامه لرو. امیدواری چې ډیر اوسیدونکي د کابل هلته تشریف راوړي او د هغوی وینه معاینه شي تر څو په خپل حالت باندې وپوهیږي. موږ بیا انشاءالله تصمیم لرو چې د باغ زنانه په نامه چې یادیږي په هغې کې به انشاءالله موږ بیا د ټولو فامیلیو او کورونو کورنیو د شکر د معلومولو لپاره د هغوی معاینات تر سره کیږي.
ډاکټران په دې باور دي چې د ورځې لخوا دیش دقیقې ورزش او د خوراک پر مهال د ډیرو غوړو خوړو او سیګریټو او نسوارو د استعمالولو څخه ډډه کول د دغه ناروغۍ په مخنیوي کې مرسته کولی شي.
په اخره کې د سو خبرونو سرخط واوري. ارګ ویلې دي د جمهوری ریاست د انتخاباتو ځنډول د منلو وړ نه دي او دغه انتخابات به په خپل وخت کېږي. د افغانستان حکومت په داسې حال کې دا څرګندونه کړې دي چې وال سټریټ جرنال ورځپاڼې د امریکایي مقاماتو له قوله ویلي دي چې د امریکا حکومت په دې غور کوي چې د سولې لپاره د جمهوری ریاست راتلونکي انتخابات وځنډوي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې حکومت یې د یو ملي اجماع له طریقه د طالبانو سره سوله کوي. د افغانستان د سولې عالي شورا د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف د وروستیو څرګندونو په ځواب کې ویلي دي چې د افغانستان په مسله کې خپل هیوادونه دي دلته خپل شخصي رقابتونه نه پالي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږي دفتر اوچا وایي د رپورټونو له قراره د داعش وسوالو د ننګرهار د چپرهار په ولسوالۍ کې له سلویښتونه تر 500 ښوونځي تړلي دي خو د پوهنې ریاست ویلي دي چې هڅې روانې دي چې دا ښوونځي پرانستل شي. د امریکا خارجه وزیر مایک پنس وایي د جاپان سره دوه اړخیزه تجارتي موافقه د واشنگتن سره د تجارتي نابرابرۍ د مسلې د حل کولو لپاره ډیره ښه لار ده. او په امریکا کې یو غیر حکومتي اداره وایي چې په شمالي کوریا کې لږ تر لږه 14 داسې ځایونه شته چې د بالستیک توغندیو د مخفي ساتلو ظرفیت لري.
قطر
قدر من اوریدونکو د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ.